خو در استودیو داره. خوش اومدید دوستان عزیز.
ستړي مشه جاوید نیمی وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ګواښ کړی که امریکا او امریکایانو ته د ایران له خوا کوم ګواښ متوجه وي، د ایران 250 ځایونه به هدف وګرځوي. د ترامپ اشاره د 250 نه هغو 250 امریکایي اتباعو ته وه چې کلونه مخکې په ایران کې یرغمل نیول شوي وو. پوره خبرونه: افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په پرونی کتنه کې دغه څرګندونې کړي.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به
د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي. ښاغلی فیصل وایي د ملي امنیت سلاکار همداراز هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنگتن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د جمعې پر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه. وی ویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غني همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییزو کړکیچونو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل شوکت مشهور په ساحل او د میوند په نوم د طالبانو د دې ډلې دوه تنه نور وسلوال پرون سهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په احمد خیلو سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په دوو پرلپسې حملو کې وژل شوي دي. خغلی خوګیانای وای په دې هوایي حمله کې بل چاته ځان نه دی اوخته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، خارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیې د نصبولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني په دې اړه دوه جلا حکمونه ورکړي. د خبر پاڼې لمخې د انرژي د تولید لپاره او د سونګ د موادو په توګه د ټایر، ربړ او پلاستیک سوځول هم ممنوع اعلان شوی. خبر پاڼه د هیواد اساسي قانون او د چاپیریال قانون ته د اشاره په ترڅ کې وایي دا احکام د ناولې هوا د مخنیوي، د چاپیریال د ککړتیا د قانونو د کمولو او د چاپیریال د خوندیتوب مقصد ورکړل شوی. پرونی خبر پانه جاتوی ولسمشر غنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دند سپارل چې د کورنۍ چار د وزارت او د اړوندو ښاروالیو او نور ادارو په مرسته په دې برخه کې اقدامات وکړي او لسرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت دغه اقدامات په داسې حال کې تر لاس لاندې نیولې چې د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناولې چاپیریال انساني تلفات د جګړې تر تلفاتو لوړ بلل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونه هدف وګرځوم. هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. ترامپ د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو په خاطر د ایرانی چارواکو ګواښونو او خبرداریو ته په اشاره په دې ټویټ کې لیکلي چې د امریکایانو یا د امریکا د تهدید په صورت کې د ایران 250 ځایونه چې له فرهنګي اړخه مهمه دي په چټکۍ تر درانه گزار لاندې نیول کیږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قومندانو چې د جنوري دریمه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې امریکا په یو هوایی برید کې وژل شو، خو ایرانی چارواکو د هغه د وژنې د کلک انتخاب اخیستلو ګواښ کړی. ترامپ ویلي 250 ځایونه د ایران په لاس کلونه مخکې د امریکا د 250 اتباعو د یرغمل نیونې پیښې ته اشاره ده. د 1990 کال د نومبر له 4مې د 1991 کال د جنوري تر 6مې پورې په تهران کې د امریکا د سفارت 250 کارکوونکي او ډیپلوماتان د ایرانی مظاهره چانو لخوا یرغمل نیول شوي وو. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه بیا روسي چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جنوري په څلورمه نیټه خپور شو، د سرګی لاوروف له قوله ویلي دي چې نوموړي ظریف ته د سلیمانی د وژل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه. جنرال قاسم سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري په درېمه د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په برید کې ووژل شو. له هغه سره یو ځای د عراق د هشت شعبي ډلې یو مخکښ قمندان ابو مهدی المهندس هم له پنځو نورو کسانو سره وژل شوی دی. د قاسم سلیمانی او مهندس د وژل کېدو په غبرګون پرون زرګونه کسان له بغداد، نجف او کربلا ته په لاریون ووتل. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی و. په دې لاریون کې مرګ پر امریکا شعارونه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي برید کې وژل شوي. د لیبیا د ملي تړون د حکومت د روغتیا وزارت ویاند امین الهاشمي ویلي برید په یوه حربي ښوونځي شوی او پکې 28 سرتیري وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت دغه برید پړه د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې د لیبیا ملي اردو کار بولي. دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلوالو نه متحده عربي امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري په درېمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په لیبیا کې د یو بیړني اوربند غوښتنه وکړه او له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د خونړي جنګ د درېدو لپاره مذاکره وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا هم ولولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مندی چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجه د خبرو له لارې حل شي.
د ملي امنیت سلاکار کابل کې د ایران مستفید سره تړیدنې کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي.
د ایران او امریکا لانجه وروسته له هغه زیات شوې چې په بغداد کې د ایران د پوځ یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په برید کې ووژل شو. د همدغه برید تر وروسته د امریکا په مشرۍ د داعش د ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځکه ځنډولې چې ګواښونه زیات شوي دي. په غزنی کې یو شمیر پولیس چې په جګړو او یا هم د ماین په چاودنو کې وژل شوی دی، لدی پرته چې کورنۍ خبرې شي او موجود وي خاورو ته سپارل شوی دی. د دې لړلې یو کورنۍ، خاصتا یو مور چې زوی خاورو ته سپارل شوی وای،
د دوه جماعت خلکو خخ کړای مول سیار مرخ کړای وای، یاره بم کتلې او کوم بیا تخ کړای وای پروا نه وای.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره پروګرام او حقیقت څه دی خپور کړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله من دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ماښام په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې وویل افغانستان ډاډ ورکوي چې قلمرو به د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. دغه لیدنه داسې وخت وشوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران سفیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ بل هیواد پر ضد کار ونه خیستل شي. د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنگتن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. په عراق کې د امریکا د پوځ په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د ایران او متحده ایالاتو په اړیکو کې کړکیچ تر پخوا لا زیات پراخ شوی دی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د محب او امینیان د کتنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره تړیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، گاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي، او دا چې افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي جنجالونه د خبرو له لارې څخه حل شي.
د ښاغلي فیصل په وینا د ایران سفیر د افغانستان د ښه نیت مننه وکړه. لدې مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هیله څرګنده کړې و چې د سلیماني وژل کېدل به له ایران او متحدو ایالاتو سره د افغانستان پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد محقق پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو او مرستندویانو سره یو ډول ښه اړیکې وپالي.
افغانستان کشوری آسیب دیده از تروریسم است، در اینجا همگی تشریک مساعی بکنند.
افغانستان له تروریسم څخه زیانمن شوی هیواد دی، دلته باید ټول ګډه همکاري وکړي. نو ځکه د افغانستان سیاست په تیرو شلو کلونو کې دا و چې د مرستندویانو او هغو هیوادونو ترمنځ چې د تروریسم پر ضد مبارزه کوي له لانجمنو مسایلو ځان لرې وساتي او د دې هیوادونو یو رنګ ملاتړ خپل کړي.
افغانستان جلب بکنه.
د جمعې پورات افغان ولسمشر اشرف غنی له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه او ویل چې په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غنی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییز کړکیچ د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. تاسو لا پیغامونو
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدون کی د قاسم سلیمانی وجل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې واکه د افغانستان پر امنیت په منفی تاثیرات ولري خو فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول وسیګه په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نم محمد لطیفی دی، ایرانای جنرال ته د امریکا لخوا پرون ووژل شو. نو دا پرته له شکه چې د افغانستان په امنیتی برخه کې هم کېدای سي او ستونزمن سي افغانانو ته، هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شکه چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري، په ځانګړې توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو، ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیا کې.
ظاهر سره هم د کابل ښار اوسیدونکي په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل، زما په خپل باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کول شي او سولیز منځګړیتوب دی وکړي، او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کېږي چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده، دوی د یو سولیز ګډون په هیڅ باندې دوی د ګډون وکړي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ورزو غزنی ته په دغه ولایت کې لا هم د کورنیو د غړیو له موجودیت پرته ځینې امنیتي سرتیری خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیری یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوی یا ترور شوی او یا ټانګونه او رینجری ماینونو وهلي. دغه وجل شوی سرتیرو کورنۍ له دولت غواړي چې مړی اور وسپاري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی او راپور جوړ کړی چې د یو وجل شوی سرتیری د مور په ژړا او پیلېږي.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وایي زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وجل سوی وو دا هیڅ خبره نه وه. مړی یې پردو خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دغه جماعت خلکو ښخ کړی و، مول سیار م راښکلی وای، یار به م کتلی و، بیا کوم بیرته ښخ کړی وای، پروا یې نه وه. ما نه دی لیدلی، لیدلی مې وای له خدایه به مې ارمان نه کړ.
د دا یوازې دغه په ویر لړلې مور نه ده چې زوی پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړي یې نه دي لیدلي. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ سالم احمد وایي د دوی د تره زوی وژل سوی و، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپله یو د کاکا زوی و، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د ده له مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي دې په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدني فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضري کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي ورسره کولی، دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیري په جنگ کې وژل کیږي دوی دې خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په موخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوي دي. په پښتون آباد سیمه کې د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله مرجان خیل وایي د بېلابېلو ولسوالیو تر شلو پورې کسان یې د کورنیو د غړو له شتون څخه پرته خاورو ته سپارلي دي.
سغو خلکو کورنۍ نه معلومې له ولسو تر شلو نفرو پورې موږ هغه نفر ښخ کړي وو چې بعضې خلک مینوالي وو پېژندل کېدل نه، او داسې خلک وو چې کورنۍ معلوم وي په ولسوالۍ کې وو. کورنۍ ته بیال ورکړو چې زوی شهید شوی تاسو راسئ، خلک د طالبانو له ډار هم نه سوای راتللی.
بلور ته بیا د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي د ولسوالیو ځینې دا ډول پولیس لرو چې کورنۍ یې وروسته په وژل کېدو خبرې سوي دي، خو ډیری وخت مو هڅه کړې ده چې کورنۍ یې خبرې کړو.
په ډېر استثنایي حالاتو کې که داسې پېښ شوي چې د امنیتي سرتیرو کورنیو سره اړیکې نه وي ټینګې شوي، یا هم د وسوالو لخوا د لارو په اوږدو کې په شهادت رسېدلي اعلانونه ترسره کېږي، او که چېرته بیا په هغه صورت کې نه پیدا کېږي له هغه میاد وروسته بیا دلته خاورو ته سپارل کېږي.
یاد دی وی چې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو لپاره په ځانګړي سوو هدیرو کې د غزنی ولایت تر څنګ د ځینو نورو ولایتونو امنیتي سرتیري هم په داسې حال کې خاورو ته سپارل سوي دي چې د کور غړي به یې لا هم د راتلو انتظار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د هل ورځپاڼې د افغانستان د سولې او جنگ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه نه ګټل کېدونکې بللې، او ویلي دي چې که په افغانستان کې سوله هم وشي جګړه پای ته نه رسیږي. د دې لیکنې په دوام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېده او د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو تاریخي پیښو ته اشاره شوې ده. د ورځپاڼې د لیکوال په نظر په 2001 میلادي کال کې د بن تاریخي کانفرنس یو له دغو تاریخي پیښو څخه و چې په افغانستان کې یو نوی باب پرانیست. په افغانستان کې لا هم سوله نه ده ټینګه شوې، او د جګړې لمن نور هم ویړه شوې. نو امریکا باید د ناټو او افغان شریکانو په همغږۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل پیل کړي. په ورځپاڼه کې هم در سره غلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نظرونه متفاوت دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په شمول د دې هیواد جګپوري پوځي چارواکي تل وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، څو ډاډه شي چې دا هیواد بیا د نړیوالو تیرورستانو پر ځالی نه بدلیږي. حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 2000 امریکایي پوځیان میشت دي. سیټیزن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې استدلال شوی چې د سکندر له وخته بهرنیانو هڅه کړې چې په افغانستان کې سوله راولي. بریتانیا په 19مه پیړۍ کې دا ډول هڅه وکړه خو ناکامه شوه. پخوانی شوروي په 20مه پیړۍ کې هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او په 20مه پیړۍ کې عیني کار د امریکا متحدو ایالاتونو په دې هیله وکړ چې ګوندې متفاوته نتیجه ترلاسه کړي. خو د دې لیکنې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه بریالی کېدای نه شي. امریکا له څو میاشتو راهیسې سختې هلې ځلې کوي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لارې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو له دې سره سره لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تشدد چندان کم شوی نه دی.
د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی. دغه اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان و چې امریکا د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي، د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبری آژانس د جرمنی پارلمان ته د جرمنی د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمنی جنرال اریخ پیفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویاند هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندانو قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلوه وسلوالو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري، متحد ویالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلوه وسلوالو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 25 وسلوال ووژل شول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګستندول اس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم تاسو ته د فرهنګي مسایلو په اړه باندې یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام منار او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو سره ثبت شوی دی، خو دوی هڅه کوي چې د افغانستان نور تاریخي میراثونه هم د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیمي فرهنګي او روزنیز ادارې سره ثبت کړي څو د افغانستان په نوم باندې پاتې وي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت داسې وخت د افغانستان د تاریخي آثار او میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې کوي چې په دې وروستیو کې ایران د ملګرو ملتونو سازمان د کلتوري میراثونو څانګې سره د موسیقي آله دوتار په خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان هنرمندان بیا وایي چې دوتار د افغانستان اصیله موسیقي آله ده. په دې اړه به د رحمت الله افغان راپور ته غوږ شو.
افغانستان د څو زره کلن لرغونی تاریخ مخینه په درلودلو سره زیات کلتوري میراثونه لري چې یو شمېر یې لمنځه تللي او ځینې نور یې هم د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد له 5000 زیات ملموس او غیر ملموس کلتوري میراثونه لري چې لرغونی سیمې، تاریخي بناوي او بلابل دودونه ورکې شامل دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه دوی توانېدلې دي چې 1200 کلتوري میراثونه ثبت کړي او له ډلې له 8000 زیات میراثونه لوحه گذاري هم سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغانستان توانېدلې ده چې یوازې د غور د جامونر د کلتوري میراث او د بامیانو ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو له نړیوال سازمان سره ثبت کړي. د ښاغلي باوري په خبره دوه نور کلتوري میراثونه چې یو د اتنګړه او بل هم اوزلو بده مستند سوی ترڅو د افغانستان د غیر ملموسو کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي. هغه وای موږ دوه نور اثر کاندید کړي او اسناد مو ورته لیږلي. تمه لرو چې د راتلونکي کال په جلسه کې دغه مدرسه وي چې یو ملي اتن او بل هم بسکشي یا وزلوبه ده.
یونسکو
مطرح شد. د اطلاعات فرهنگ وزارت د فرهنگی مرستیال په یونسکو کې د ایران د فرهنگی میراث په نوم دوتا د موسیقي آلی د سب په اړه وای دوی په دې اړه نوموړي سازمان ته لیک استولی او له یونسکو یې غوښتي چې افغانستان د دغه ساز د مبدا په صفت وپیژني. دا د موسیقي آله په دې وروستیو کې ایران په یونسکو کې په خپل نوم ثبت کړې ده. ښاغلی باوري زیاتوي چې شاوخوا 14 نور فرهنګي میراثونه هم مستند او دې ته چمتو سوي چې په یونسکو سازمان کې ثبت ته نومان سي. موریدا کاریزونو د اوبو د ویش سیستم هم د کلتوري میراث په صفت یادوي او وایي چې د کلتوري میراث د یونسکو او جاپان په همکاري په دغه سازمان کې د سب په هدف مستند شوی. خو اوس پښتنه ده چې په یونسکو سازمان کې د کلتوري میراث د سب معیار څه دی. د دغه سازمان د معیارونو له مخې یو کلتوري میراث باید انساني نبوغ او شاهکار ښکارندوی وي او یا په ځانګړي زمان او مکان کې د بشري ارزښتونو تبادلې په ګوته کړي. دا میراثونو کې ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه شامل دي. د اندیشې څیړنیز بنسټ موسسې رئیس حسین حیدر بیگی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات کلتوري میراثونه لري چې باید په یونسکو سازمان کې ثبت سي، خو دولت زیات په روانه جګړه کې ښکیل دی او کلتوري میراثونو ته کم پام کوي. هغه وایي د لرغونو اثارو د ثبت او ساتنې په برخه کې زیاتې ستونزې لیدل کیږي. تمه لرو چې په لومړي قدم کې امنیت ټینګ سي، د اثارو د غیر قانوني کیندنې او غلا مخه دې ونیول سي او له یونسکو سازمان سره دې بحث وکړي. ښاغلی حیدربیګي د هرات د تیموریانو لرغونی تاریخي بناوې، په غزنی کې د غزنویانو د دورې لرغونی بناوې، په بامیان، کاپیسا، کابل او بلخ ولایتونو کې لرغوني اثرو ته په اشاره سره وایي چې دغه لرغونی اثر د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تللو په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د نوروز دودیزه میله د مولانا جلال الدین بلخي مثنوي معنوي هم باید د سیمې د کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي چې مبدا نننی افغانستان ده او یونسکو باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
دا د نګرهار ولایت د لالپی ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما زموږ د افغانستان دولت حکومت ته دا درخواست او غوښتنه او تقاضا هم ده چې په زمونږ د سرحدي سیمې کوم نګرهار ولایت چې کومې موږ سرحدي سیمې د لالپی ولسوالۍ کې دلته افغاني خطر نشته دي. دولت موږ باندې افغاني بر خلاصه کړې ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتل دي. افغاني خلکو سره چې هغه د دولت تنخواګانې اخلي او دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت کې داسې خلک شته چې د هغه خلکو غم نه کوي څوک، یوه وجبه په دولت کې نه وجبې سره نورې کوي. غریب سړی بالکل څوک نه پولیسوالۍ کې خبره مني، نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغه وطنخوا څه چې په وطنخوا هغه کار نه کوي، هغه لږ کار کوي، لږ تنخوا دي. هغه خلکو سره اوس افغاني دي، اوس غریبو خلکو راخسي ده. زمونږ ګوره د پاکستان نه ځاکینیم، د پاکستان دا همدغه
دا اورور اوس کوم اکسادل ته چالو ده د شپې یو ولس بجی دی اورور سواریان در سره نه چې د بیرات کې نر دعوت هغه پر دروازه باندې اله چور را ایستلې دی اورور ګرځ د سرخ نه دروري دا اوس کوم اکساد راځي ورته ودرې بيجي 500 افغاني بيجي 300 افغاني بيجي 200 افغاني دا اوس کوم څه خوري چالو ده اورور ول پر مشران نه چلو بار به ودرو ترانسپورټ نه کړی دی کتاب چا می ګرځ سم ده لیسنس اسناد در سره برابر دی بيجي 500 بيجي 600 دا در ولایت پر ارجنجر باندې دا شروع چپاو شروع دی دا اوس کوم اکساده وروره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم د ازادي راډیو زینو اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لېږلې دي د افغان بیسیم اس ام اس اتسو اتلس لاري. ابو یاسر په نوم یو اوریدونکي له زابل لیکلې، امریکا که وغواړي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد استعمال کړي نو د خبر افغان حکومت به څه و نه کړی. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلی، امریکا غواړي د قاسم سلیمانی په وژنې سره نور هیوادونو ته وخی چې ترهګر ترې په یو ځای هم نشي خلاصېدای. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی، د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی مړینه به د افغانستان په سوله او ناامنی باندې منفی اغیز و نه کړی، ځکه ایران چې تر کومه وس رسیدلی تر هغوی په افغانستان کې ناامنیو ته لمنه وهلې ده. هم دغه اوریدون کې موږ نه ګیلام کړی و چې سمسونه نه لولو، موږ سمسونه دا دی لولو، نو نه پیغم چې ګیلام څنګه کړی. خپلواک صافی د علی شنګ د لغمان لیکلی چې د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپل دوا له بازار څخه په 2 برابره قیمت په مریضانو پلوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو مهم لاندو خبرونه ته افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کاروانه خیستل شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ایران له سفیر سره چې بهادر امینیان نومیږي په امنیت شورا کې خبرې کړي او دغه ډاډ ورکړی دی. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، ښارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیې د آلی نسبولو پریکړه کړې ده. دا ورسره لږه چې په کابل کې د ژمي پر رسیدو د هوا ککړتیا خلک په تنګ کړی وو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سر ګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونو باندې برید وکړم. هغه دا خبره نن په ټویټ کې کړې ده. د ترامپ اشاره د 250 امریکایي اتباعو کارکونکو ته و چې کلونه مخکې د ایران لخوا د امریکا په سفارت کې یرغمل نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دي. دوی ادعا کړي چې د غبرید د خلیفه هفتر وسلوالې ډلې کړي. روسي چارواکي وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو په اړه خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړي. سرګی لاوروف ظریف ته د سلیمانی د وژل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړي. د فرانسوی پولیسو پرون د جنوري په سلورم پلازمینه پاریس کې د مظاهرچانو د تیتو پر کولو لپاره لوخي بهونکي غاز کار واخیست. دا مظاهره د فرانسې د تقاوت په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د حکومت د پلان پر ضد پیل شوې. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ مونتینګرو ته خپل سفر پرون فسخ کړ. خغلی ووچیچ په مونتینګرو کې د مذهبي ازادیو د نوي قانون په وړاندې د کړکیچ لرامینځته کېدو ورسته دغه پریکړه کړې. مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرام نو ته غوږ نیسئ. په همدې سره رسیږو د اوسنی پروګرام د خبری برخې پای ته. اوس به تاندې څنګه خبرونه درته وړاندې کړو. تر هغه وروسته به بیا حقیقت څه دی پروګرام هم خپور شي.
تاندې
څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو لیوی اونۍ وروسته مو بیا هم په سلامونو د تان د څانګې خبرونه اوریدو تر بولم. دا اونۍ په انلاین کاروبار غږیږو او وابهوري چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي.
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي. او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي.
او د انلاین کار پر مهال کومو خبرو ته پام وشي؟
د مخپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
د تاند څانګې د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زلیمه هادي وړاندې کوو. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد وړاندې کوي.
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار له لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویب پاڼې، ویب بلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي
د بیکاري لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار سي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیویي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې یې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول یې وخت نیسي. نجیب شمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا یو کار په سترګو وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لګنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانکزی وایي هغه ځوانان چې په افغانستان کې انلاین کار کوي له ستونزو سره هم مخ دي. نوموړي له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د انلاین کاروبار چارې د ځوانانو ته اسانه کړي.
پکار ده چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د انلاین کاروبار د وړېدو لپاره هڅې وکړي. یعنی هغه بانکي کارتونه چې د انلاین پیسې پرې ورکول کېږي ډېر په افغانستان کې نشته. پکار ده چې بانکونه دا سهولتونه رامنځته کړي چې د انلاین کاروبار خلک په اسانۍ خپلې پیسې ترلاسه کړي. په اسانۍ ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لاره اوږده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سهولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ داسې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حده رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له رحمت دیوان سره چې خپله آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي په دغه ډیرو پیسو، په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوی کی، تر څو پورې ځان پوی نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوی کی، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوی کی، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید نو وخت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کی، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ذریعې کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پی پوشو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شی دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سر لیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، داغه ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو داغه یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتومات تلته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو، هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټول مهم شی ایس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو پاغي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ
کله چې اوسوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس دي چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي هغوی یوازې پیپال کاروي پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونه چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز دی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوستل ګرانه ده بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه زه نسیم شفق یم د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او ښاری خدماتو په اړه خبرې کوو خغلی سرفراز پروگرام تخرغ لاست
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین
ببینین یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدا اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسما بر اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه در یک شهر رضایت باید مطابق با می بک‌گراند باشه یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم در یک وضعیت اقتصادی اجتماعی جنگی وقتی که شما میبینید ما فکر میکنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانه جوړیدل دي دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن به انکشاف نبود پلان متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شدن و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده بلند منزلایی که معیاری نیست طبق پلان نیست این ما را متاسفانه شدید ناسیب میرسانه مسئله دیگه که بسیار مهم است شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به ای است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برن یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشه در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشه گپ نیک است اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته از دیگر طرف از همین جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره این گپ قابل تشویش
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خودسر در حال مبدل شدن به شهر سایه است هر کی مطابق پول داره بلند منزل می سازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان می سازه یک منزل کانکریت می نازه پول می گیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست نهایت شروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من بی باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهادهای عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایر ارجاع نمیکنن به ما و پلیس و قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من با اول گفتم کس خبر میشه و اون بس میبینی که نابینا چه است و ایر ارجاع نمیکنه به نهادهای عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات هست، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس با حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میاد نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یک فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سرانوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات ده خودسر ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کری که دیسی دو دری بلگی وست؟
دموگه عملی اقدامات شد به در آخر کش صورت نیولی گوره کمیسیون رسیدی به تخالفات شهری و ساختمانی یه وقت کمیسیون دریس به جمعون پر هدایت منده ایجاد شده. در سلور سو نه نفری قطعی چه در شارویلی پر گزارش بر که درم ایجاد شده کنه. دلتا هر اورز پسلها و شکایت شما در ازی اغب بند اجرات کی یا توقف ورکول کی یا اغب تخلفات. خب بیا هم دقیقا نون اسکالش مثلا دقیقا خود سر فعالیتونه جیان در لود دقیقا مشکل خبر ازش پیار ورست یا دور ورست که دقیقا توقف ورکر شید.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چی خلقی کهی رسنه و سره مطرح کیگی او مشکلاتی هم پخار که جو کردی اغا ستاسو دنواهی و اوزین و نور و ارگانون چنه وارم لاغو سخنو مخلم لحطه و سخه لدکانون و سخه پیسی اخیستل دی پیادرون بنسیوی دی سرکون بنسیوی دی او در ترافیکو د مشکل در منځ کې دی یو علت هم دادی دی برخه که تاسو چې کله راغلی څه اقداماتم کړی آیا د کابل ښار کوم سیمه په پاکه کړی؟
خو یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل است، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابر شي کنه. نو دوی مجبور دي د دوی د لاسرولو لپاره ورسی سرک په سر باندې او پلوري دغه شان چې دوی سره موجود ده. نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروي کیږي، دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعت عین کیږي. خو دغه وخت نیسی موقت د میکانیزم په اساس باندې دوی سروي شروع ده او موږ غواړو دوی تنظیم سي د جاري په دوه خواو کې. دغه معلوم در وخت نیست چې اساسی لاره ورته موندل شي.
سوبر وخت په غوړې نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زناورم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است. هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي. کله چې تللی یو اتهام په وارد شوی د فساد او کورنې بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی، هم دا سی یو انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم. هغه چې هغه چې موږ پورې اله لري نو خلک پویږي اجرات شوی.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین؟ میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواهی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما رو ببینید، نقشه ما رو در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز من به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مو اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شاینه مو اندازه رو پاکنید. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرکار رو میبینید، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم. اینو شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری است دیگه به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرا بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه، شاید شما در جیان باشین چند اصل درخت ما قطع شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه‌هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسب رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایزگاوی جوری سیوی دغه ایزگاوی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی دا د متادینو لپاره په استراحتګا باندې بدل سی، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات سی دي
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان په ځی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیسات جوړو، لکه تیزګاه سرک او افس مراقبت هغه شهر. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي دوی دغه ځګه او تاسیسات استفاده وکړي. مثلا باید پابلیک ترانسپورت، ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس دغه تاسیسات جوړ شو خو که وزارت ترانسپورت روسه پوری نه د توانې دل چې پابلیک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملي بسونه یا شرکتونه تشویق کی چې دوی راسي او دغه سیستم فعال سي، دوی فکر کوم چې دوی لخوا نه باید پخته نه وسی. او د ترافیک مسله، د تنفیذ ترافیک د قانون مسله، د چاغم شینواری سره تاسو رئیس ترافیک شوه باید دوی لخوا نه پخته نه وسی، څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او درې سوی جمهور د یو سل شپارسم فرمان په اساس باندې ترافیک موسسه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسی. نو دغه درې ارګان په دغه مسله کې داخل ده، بیا هم که تخلف کی او سوق تخریب کی، نو موږ قوانین استام ان شاء الله اجرات کوو. دغه څه
فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلاتی که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میاد، هر روز چالشای نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس ها، این سایکل ادامه داره. مقسم کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بعد توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانهای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که من ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دیگه دخیل است. حالا اگه یکی از نهاد هسته ای کار خدا نکنه، شاید دیگران چی باشند؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس را به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمت شما گفتین که روزی که شما ببراین، هر روز خوشبختانه یه سر رضایت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا لزورواکان سره مخامخ یه په کابل ښار کې په یو ډول سره په خپل کارونه کې کنه؟
سل په سل کې
په کومه سطح دي د زورواکان؟
دغه مشکل پوښتنه ده. پوسی خو بیا هم یو مافیایی جو، په خصوصا په سخت ساز کې جوړ شوی. معمولا هغه غیر قانوني اجرات چېږي غصب چېږي هغه یو عاجز سړی نسی کوي چې هغه وکړي. معمولا څوک کوي چې حتما نفوس لري، پیسې لري او په مقام کې کار کوي. زه نسم کوي چې په جزئیات درته وایم، په خپله پوهیږي. او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف په مخه ودرېږي، نو تاسو مخامخ کېږي. دا غټ چالش د مال لپاره هم ده، مخکې هم او شاید راتلونکي کارونو کې بیا هم همداسې
اوسي. ډېره مننه سرفراز صاحب،
سلامت اوسئ.
تشکر.
تشکر.